خبرونه ته مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو سرګندونو ته محتاطانه خوشبینی ښودلې، خو ای پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ولسمشر انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد دننه مطبوعو کې چاپ کړي. او ترکیه وایي چې د څه باندې 2500 افغانانو په شمول شپږ زره کډوال یوار بیا مو هر کله کو دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کو. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد ویل افغانو چارواکو سره د یو مرکزي ټیم په جوړېدو خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلې چې ګوندې برطانیې سره د تیلو وړونکو کښتیو تبادلې ته چمتو دي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو موثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز کړی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې اړه مغږېدلی چې د سولې اوسنی بهیر کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سې شنبې په ورځ کابل ته رسېدلې. نوموړي په هماغه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. له دې کتنې وروسته ارک په یو خبر پاڼه کې ویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره کابل کې پاتې شي. په خبر پاڼه کې دا چې خغلی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې کیږي جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی چې کابل کې له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته به د امریکا د ځنګړی استازی له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره دا قطر پلازمینې دوهې ته ولاړ شي. اخوا چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیسیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول د سرا پارکایا د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال اتیکولا نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل دا علماو دا غونډه د اګست میاشتې په 28 نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په مې میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او درې وړو هیوادونو علماو په یو ګډه اعلامیه کې ویلو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت دریځ ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې خبره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې سره 19.5 میلیونه ډالر د 15 لکو زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان بشري مرستو صندوق هماهنګ کوونکي توبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی، په دغه حساسو شرایطو کې د 19.5 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي سرچینو له قلت سره مخ دي. په لوګر کې د نائب امین الله لوګری په نوم هغه روغتون چې مالی لګښت یې پاکستان ورکړی پرون افتتاح شو. په دې اړه په مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و، د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ګډون وکړ. خغلی شهریار په وینا پاکستان په ننګرهار، کابل او لوګر ولایتونو کې درې روغتونونه جوړ کړي او تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا $1 میلیارډ لګښت کړي. د پاکستان وی محکمې د حافظ سید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقيف موده غځولې. پر حافظ سید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې عملی تراحي کړې وي. په هغه حمله کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان چارواکو د رواني جولای میاشتې په 11 نیټه وویل چې حافظ سید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې. تر نیول کېدو وروسته سید د 2 ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. حافظ سید څو ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی وه د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنګټن په تکراري توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې هغه سغدریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکوي چې د هندوستان او افغانستان په وړاندې جګړه کوي. د ایټالیا صدراعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیا د ده پر حکومت نفوذ لري. جوزیپی کانتي وروسته لاغې د خپل هیواد صنعت په استماعي غونډه کې وویل چې جوزیفی کانتی وروسته لاغې د خپل هیواد صنعت په استماعي غونډه کې ګډون وکړ چې د ده پر واکمن ښي اړخ ګوند تورونه دي چې د روسیې تر اغېز لاندې دي. کانتی د چهارشنبې په ورځ وویل روسیا د ده د حکومت روسیې اړوند د حکومت دریځ دانه دی چې په نتیجه کې د ایټالیا ملي ګټې له خطر سره مخ شي. اروپایي ټولنې د هغه 40 کلن اوکراینی د راخوشي کولو غوښتنه کړې چې په روسیه کې د ترهګرۍ په ترویج تورن شوی. د روسیې سترې محکمې د سې شنبې په ورځ پاولو هریب ته د 6 کلونو بند سزا واوروله. د په مارچ میاشت کې د شمالي کافکاز سیمې محکمې کې تورن پیژندل شوی و. هریب وایي پر ده تورونه د روسیې فدرال امنیتي ادارې له ځانه جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې هریب له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی او دا وضعیت د ژوند ګواښي ځکه اوکراین ډاکټرانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دی وکوري. هریب د 2018 کال په اګست میاشت کې هغه مهال روغ شو چې د بیلاروس ته د یوې ښځې لیدو لپاره ولاړ چې د ورسره پر انټرنیټ معرفي شوی و. د د کورنۍ وایي د روسیې فدرالي امنیتي ادارې د ته دسیسه جوړه کړې وه. د ادارې وروسته اعلان وکړ چې هر په روسیه کې د ترهګرۍ د ترویج په شک بندې دي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني څرګندوي. خوایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه ملي اقدامات وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. دا به هم واوري چې ترکیه وایي د څه باندې 2500 افغانانو په شمول 6000 کډوال نیولې دي. که وختو د افغانستان په اړه بنور ریپورتونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې مفتش رابرت مولر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې په خپل څېړنو څرګندونه کړې دي. همدارنګه د اونیزو په پروګرامونو په لړ کې د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې خبريږي. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبيني خودلې. خوایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه ملي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بوکړې شي طالبانو ته افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبينه دي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د امریکا په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسي د پاکستان په زیان تمامه سوی او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پاوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پاوځ د حکومت ټولو سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د ورستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان مختادانه خوشبین است.
دی وای د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیر نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده، او حساس په دې معنی چې د بین الافغاني مذاکرات او جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایز او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي لا هم زیات شوی دی. د شاغلی میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراری توګه لګونډیو سیمه او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیات کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونۍ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل شوی دی، او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هلمند دی پر اطلنکو څو ورځو کې به وتوانیږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وای افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل شوي چې ښاغلي خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاتې کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنی وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو، خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ، او ټاکل شوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشر انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوع کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی، او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترم نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحیې پالنې پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي، او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونه وزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بې وزلۍ ګڼې افغان کورنۍ اړستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار ل مرخاتو سره سم کار ته وزي. د دې د کابل شهر په لمنه کې د خشتو په یو بټی کې خشتي وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له شوانځي محروم دی. دی وای
زه چې واخراغه چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښودو.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د ده پلار عتیق الله نومیږي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیق الله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سر راپاڅېږي چې کوم نو منځونه منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوارلس نیم سوه روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي، هچې دې له مزدوري ونه کې دا څوارلس نیم سوه روپۍ د کم ځای نه کې.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هیواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږ کلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي، او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کېږي، په ځانګړي ډول له ښارونو دباندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی.
Dollar a day is what we estimated.
زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکې دا ده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکیچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي، او پانګوونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل شهر په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د ښې راتلونکي هیله نه لري. پنځه شپېته کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاک دغه نه به موږ کله خلاصېږو، کله به خلاصېږو، او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو دشي لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکیچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل خاریان د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د وړي ګرمۍ ته په پام دغه وضعیت کابل خاریانو ته ستونزې پیښې کړي. برېښنا شرکت د برېښنا د پرچاویو د زیاتوالي لامل د مشترکینو د غوښتنو ډېروالی بولي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري چې د کابل ښار د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
کابل خاریان وایي د برېښنا د نشتوالي ستونزه یوازې په کورونو کې نه ده، بلکې د دوی ورځني اقتصادي فعالیتونه یې هم ټکنی کړي دي. د دغه خار اوسیدونکی فرهاد چې د کلچو پخولو دکان لري وای په دې شپو ورځو کې کارونه ټکنی او له مالی زیان سره مخ شوی دی.
زیاتر برقا پرچایو میرن. خواهی شما از دولت
دیوای برېښنا نشته. خو به مو په ورځ کې دوه درې منه کلچې تیارولی او دکانونو ته به مو ورکولی، ورسره مو قراردادونه لرل. اوس برېښنا نشته او مشتریان تقاضا لري. غوښتنه مو دا ده چې ګرمي هم ده او د ډېری خلکو کاروبار برېښنا پورې تړلی دی. هیله ده زمونږ غوښتنو ته توجه وشي. د افغانستان برېښنا شرکت مني چې په دې شپو ورځو کې په کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د برېښنا د ډیرو پرچویانو لامل د کابل د اوسیدونکو لخوا د برېښنا ډیر مصرفول ښیي. دی دا هم وایي چې په پلاني ساحو کې د برېښنا پرچوي په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې څلور ساعته ده.
د مشترکینو مصرف ډېر لوړ شوی دی. موږ د 200 میګاوټ کمښت سره مخامخ کیږو چې حدود څلور سوه پرچوي حده اکثر ځینو ساحو ته موږ ورکوو. ولې زموږ تولید ټوله په څلور سوه له څلور سوه شل میګاوټه کیږي او هېوادوالو غوښتنه تر شپږ سوه میګاوټو پورې جېږي. همدغه لامل دی چې موږ نشو کولای چې دغه برابر کړو. همدغه لامل دی چې موږ مجبور یو دغه ګپ یا خالي ګپ پرچویانو باندې پټه.
توحیدی وای د دې ستونزې د هوارې لپاره یو لړمحاله پروګرام لرو چې للمریز برېښنا نه ګټه اخیستنه ده. بل مزمحاله پروګرام د ترکمنستان او ازبکستان د 2000 میګاواټو د برېښنا نخلول دي او بل اوږدمحاله پروګرام دی چې د برېښنا شبکې جوړې کړو. ښاغلی توحیدی وای اوس د بندونو د جوړولو کارونه روان دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرته پوځي کلمات جګړې ګټي نو ولسمشر ټرمپ تاریخ یو لسترو فاتحانو څخه دی. ورځپاڼه دا مسله د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبې ورځې تر خبرو کوي چې ویلي وو که چیرته دی وغواړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټلی شي خو لس میلیونه انسانان به پکې ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د شل زره او دېرش زرو ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د هوا له لارې په نقشه شي. ورځپاڼه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټیږي. که په دې جګړه کې امریکا لس میلیونه کسان وژني نو یو جنګي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نه وي مات کړي ځکه چې مشران یې په پاکستان کې دي. ورځپاڼه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نه شي ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورځپاڼه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلي دي د واشنگتن او تهران په کړکۍ چې نږدې درې میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي له یوې مودې راهیسې افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیایي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته یې قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورځپاڼه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري تر څو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروسه شکال د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې څلور کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخره کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی ژغ چا اورېدلی دی.
رابرټ مولر چې د امریکا د ولسمشری د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه څېړنې کړې دي پرون د دې هیواد د کانګرس استماعي غونډه کې څرګندونه وکړي. نوموړي کانګرس ته وویل چې د تحقیقاتو موندنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جرم څخه نه دی بری کړی که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ټرمپ او د ده د کمپاین د ټیم غړو دي کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایا کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای شي. ده زیاته کړه چې ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل شوی.
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وای زموږ تحقیقات وموندل چې د روسیې حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې د ډونالد ټرمپ د کمپاین غړي له روسیې حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره دسیسه جوړه کړې وه. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو له مخې کافي شواهد نشته چې وشي د ټرمپ د کمپاین غړي دې په مجرمانه دسیسه کې لاس درلودلی وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ټرمپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر ویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ټرمپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي، د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلې چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبه په ورځ د مولر استیمایا غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، چې په پایله کې ډونالد ټرمپ ولسمشر سو. ټرمپ او د ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالد ټرمپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دیبه د مولر خبری واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ترکیه وایي د څباندې 2500 افغانانو په شمول شپږ زره کډوال نیولي. ترک چارواکي وایي نیول شوي کسانو استاد نه لرل، خو د سوریې کډوالو یوه ټولنه وایي چې د نیول شوو په منځ کې راجستر شوي کډوال هم شامل دي. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن چهارشنبه وویل چې پولیسو په تیرو دوو اونیو کې په استانبول کې د سوریې او یو شمېر نورو هیوادونو شپږ زره نه راجستر پناه غوښتونکي نیولي دي. په وروستیو کې په دې اندېښنه ښکاره شوې چې په سلګونو سوریهوال مهاجر وروسته له دې بېرته خپل هیواد ته استول شوي چې هغوی د فورمو لاسلیک کولو ته اړ ایستل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې دا هم ویل شوي چې سوریهوالو د فورمو چې په ترکی ژبه ول په معنا نه پوهېدل، خو په زور پرې لاسلیک شوي دي. خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویویدو دا ادعا رد کړه. د ان ټي وي تلویزیون ته وویل د جولای له 12 راهیسې عملیات روان دي چې په لړ کې 6122 تنه په استانبول کې نیول شوي او د هغو په منځ کې 2600 افغانان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې سوریهوال هم په نیول شویو کسانو کې شامل دي، خو د هغو شمیر څرګند نه دی. د دا هم وویل چې نیول شوي سوریهوال د کډوالو کمپونو ته لیږل کیږي. د د اشاره هغو کمپونو ته چې د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې په هاتای ولایت کې جوړ شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په عین حال کې وویل چې ځینې سوري کډوال د کډوالو کمپونو ته د تګ پر ځای غوره بولي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړ شي. په ترکیه کې 3,500,000 سوري کډوال اوسي. د سوریهوالو د غیر حکومتي مؤسسو یوې ټولنې ویلي چې تر 600 زیات داسې سوري کډوال په نورو ولایتونو کې هم نیول شوي چې اسناد لرل. ډېر افغانان ترکیې ته د دې لپاره ځي چې له دغه هېواده اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. په وروستیو کلونو کې وروسته له دې چې د کډوالو د مخنیوي پر سر د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي، ترکیې له ایران سره خپلې پولې ټینګې کړي چې افغان کډوال په اسانه دې هېواد ته ونه وړي. د سشکال په لومړیو کې د ترکیې پولیسو په سلګونو افغان کډوال په ازمیر او څو نورو ولایتونو کې ونیول.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلزاد وای ل افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو معاصر او جامع مرکزي ټیم پر جوړیدو تمرکز شوه. خاغلی خلزاد تیر شپه پر خپل ټوټر لیکلی چې د افغانستان ولسمشر جمهور رئیس او همدارنګ د بهرنیو چارو ل وزیر سره وبخې خغلی خلزاد تیر شپه پر خپل ټوټر لیکلی چې د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې هم غږیدل چې د سولې وسنۍ بهیر کوم ځای ته رسیدلی او راتلونکي کې ګامونه به څوي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د صندوق له بودیجې څخه 9.5 میلیون ډالر د 15 لک زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې خودلی چې ګوندې له برتانیا سره د تیلوډونکو کښتیو چې دواړو هیوادونو د یو بل کښتۍ نیولې مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام او بندیزونو په اړه امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دي. د روحاني دا څرګندونې پرون د ایران یو رسمي ویبپاڼې خبرې کړي. د پاکستاني وی محکمې د حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقيف موده غوښتلې. د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیې د پر حکومت نفوذ لرلې. او اروپایي ټولنې د هغه شلکلن اوکرایني د راخوش کولو غوښتنه کړې چې په روسیې کې د ترهګرۍ په ترویج تورن شوه. درنو سنو تاسو زموږ غلاس ته راډیو ناوړی کولای شي چې دا او نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي وګوري. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیس پروګرام تر ازو د بشري او اساسي حقوقو پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ژوند په شیبو کې مهیر وي.
اساسي او بشري حقوق
درنوریدونکو سلام نومیومنی دا اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدیچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بیل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونه ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده او شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان او حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه یا درانه کارونه ویلي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه. د ماشومانو د حقوقو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین هغه کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ول سوات له سکول څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفه د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري ول متاسفانه په ډیری وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي علت یې څه دی
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومان لپاره پیدا شي دا خپل د ماشومانو د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي د 12 صنف فارغي په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې